په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې په راروان یو ساعت کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپریږي. السلام علیکم، نن سه‌شنبه ده، د وژیا سنبلی اتمه د اگست میاشتې دیرشمه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر له تمویلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالي مرستې بیا پیل کړي. مارتین گریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. گریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بې وزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بې وزلۍ په پراخېدو سوه. بختر اجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې پرون دوشنبه افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې 30 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته ورسېدل او د افغانستان بانک ته وسپارل شول. دغه اجنس نه دی ویلي چې دغه پیسې د کوم هیواد یا کوم سازمان لخوا افغانستان ته سپارل شوي دي. د افغانستان بانک بیا وایي چې دغه پیسې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا د وژیا سنبلی نهمه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وروستي سرتیری د وتلو له کبله عمومي رخصتي ده. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې په دې مناسبت ځینې مراسم په پام کې دي. تیر کال په دې ورځ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وروستۍ ډله هم ووتله. طالبان داسې مهال له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتو لومړۍ کلیزه لمانځي چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ډېر خراب شوی دی. د کرکټ د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ټیمونه سره مخامخېږي. دغه مسابقه نن د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې کیږي. د پروانه لوبلړۍ کې د دوړو هیوادونو دویمه مسابقه ده. افغانستان توانېدلی په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته په 0 نمرو ماتې ورکړي. د عراق د پلازمینې بغداد په زرغونه ساحه کې د پیښ سوي تاوتریخوالي له کبله 30 کسان وژل سوي. دغه تاوتریخوالی هغه وخت پیښ سو چې د عراق د یوه بانفوذه دیني عالم مقتدا آل صدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل وروړ. د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تېره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ. رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماتیکو تاسیساتو مرکز دی، د ماشینګنو د ډزو او پر لپسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,116 ته رسیدلی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړي دي. د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالر تاوان هم رسولی دی. د سیلابونو په نتیجه کې 3.5 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. شنون کې دغو شمیرو ته په کتو وایي چې ښایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکراین ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي. دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی، خو اوکراینی ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي. زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراینی پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي. هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندي پاتې سي، همدا یو وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په پاتې شیبو کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپریږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. نن د اگست 3 هغه ورځ چې تیر کال په همدې ورځ ناوخته ورستۍ بهرنۍ سرتیری حمله افغانستان ووت. د 2001 کال په اکتوبر کې راغلي بهرنۍ سرتیری څه باندې 40 کال په افغانستان کې پاتې شول. له جګړې سره چې هر ورځ خبرونه خبرېدل او د ښکېل وړخونو ترڅنګ ډېر ملکی کسان هم پکې وژل شول. خو له جګړې ورهاخوا د بهرنیانو راتګ او د جمهوریت حکومت په وخت کې ډېر تغیرات هم راغلل. ځوانانو په لوړه سویه زده کړې وکړې، په هیواد کې د نن او بهر د زده کړو فرصتونه ورته برابر شول، مهارتونه زده کړل او تر ډیره حده یې د افغانستان مسلکي تشډکه کړې و. د بیان او انتخاب ازادي درلودې، فرهنګي، رسنیز او مدني فعالیتونه کول، د خپل حقونو لپاره غږ پورته کول، لارینونه کول. نجونو او میرمنو چې په خپل زده کړو محروم وي، په دې دوره کې تر بل هر وخت په افغانستان کې ډیر نجونې خوانځي او په هنتونو تتلې. د دې ترڅنګ د ځوانانو په ژوند کې ډیر نور تغیرات هم راغلل. خو پښتنه دا ده چې آیا افغاني ټولنې دا تغیرات غوښتل که نه غوښتل؟ که یې غوښتل، ولې په یو ورځ کې تالا ترغش ول او یا هم د لاسه وتلو په حال کې دي؟ او که یې نه غوښتل، ستونزه چیرته وه؟ موږ به هڅه وکړو چې له خپلو میلمنو سره د تیرو تغیراتو په مثبتو او نیمګړو اړخونو وغږیږو. له تیرې یو کال سره چې طالبان واکمن دي پرتله یې کړو او په نتیجه کې یو رغونکی بحث ولرو. میلمانه مو د پوهنتون استاد آریان فراز، لیکوال ډاکټر محب الله اصغم او د افغان رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر دي چې ټول تخراغ لاست وایمه. په پیل کې به ورسو استاد فراز ته، فراز صاحب غواړو پیل له تاسې وکړو، ستاسې په نظر کوم تغیرات په دغو تیرو شلو کلونو کې رامنځته شول چې تاسې حساب پرې کوئ او فکر کوئ چې دا د افغانانو او افغانستان لپاره ګټور و؟
درنو اوریدونکو ته د بحث ګډونوال ته، په تیر شل کلن بهیر کې تر ټولو لوی او مهمه لاسته راوړنه د اساسي قانون تصویب و. د یو داسې اساسي قانون تصویب چې د هیواد د وګړو نږدې ټول بشري حقونه تضمینول، که څه هم د دې قانون پر عملی کېدلو بحث کېدلی شي، مګر همدا چې دا قانون تر ټولو د تصمیم نیولو تر ټولو لویه مرجع وه، د احترام وړ وه او د خلکو اساسي حقونه تضمین کول زما په نظر دا تر ټولو لویه لاسته راوړنه وه. د همدغه اساسي قانون د مخې د هیواد وګړو مهم بشری حقونه تضمین شوي وو، لکه د بیان ازادي، د زده کړو حق، د کار حق، د سفر حق او د ټولو وګړو مساویت د نظر او د رائے په اظهار کې، د هیواد د تصمیم نیولو په پروسه کې د ټولو وګړو مساویت. ټولو افغانانو اجازه درلوده چې د قانون له مخې کاندید شي او یا چا ته رایه ورکړي، او د ټولو افغانانو رایه مساوي وه. داسې نه وه چې یو څوک دې په یو امتیاز د هغه رایه دوی یا اضافه حساب شي، او یو څوک دې هیڅ حق ونه لري چې خپل نظر دې اظهار کړي او تصمیم دې ونیسي. نو زما په نظر موږ چې څونه هم لویې لاسته راوړنې په تېرو شلو کلونو لرلې، د هغو ټولو تضمین د همدې اساسي قانون نه و، او همدغه اساسي قانون زموږ ټولو لویه لاسته راوړنه ده.
ډېره مننه ورزو ډاکټر صاحب زغم ته. زغم صاحب، تاسې هم همدغه پوښتنه کوو، کوم تغیرات چې رامنځته شول؟ البته موږ غواړو یوازې هغه تغیرات چې د ځوانانو په ژوند کې رامنځته شوي دي. که تاسې یو پرتله وکړئ د تیرو شلو کلونو له تیر یوه کال سره، فکر کوئ چې کوم تغیرات رامنځته شوي وو هغه بېرته له لاسه وتي، که لا هم ځوانان هڅه کوي هغه کوم تغیرات چې راغلي دي هغه وساتي؟
مننه تاسو قدمونو اوریدونکو درنو میلمنو ته سلامونه. زما په نظر تر ټولو مهمه لاسته راوړنه د ځوانانو لپاره په تیره بیا دا وه چې د تعلیم او تحصیل پراخه زمینه برابره شوه، هم خصوصي سکتور او هم دولتي ښوونځي، پوهنتونونه، د لوړو زده کړو موسسې خورا ډېرې شوې. صحیح ده چې په کیفیت کې ستونزې وې، مگر بیا هم دا مهمه خبره وه چې لوستی قشر مو زیات شو. همدارنګه تحصیلي بورسې مختلفو هیوادونو، اروپایي، امریکا، استرالیا، جاپان، کوریا او چین او ګاونډي ملکونه لکه هند او پاکستان، په زرګونو سکالرشپونه افغانانو ته ورکړل، او په داسې څانګو کې موږ متخصصان پیدا کړل چې پخوا مو په هغو څانګو باندې اصلا فکر هم نه و کړی، حال دا چې هغه ډېر ضروري و. نو په دې لحاظ همدارنګه د نجونو د تعلیم په برخه کې، د نجونو د کار په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې وې. نجونې مې له هلکانو سره برابرې زده کړې کولې او د خپلو استعدادونو د غوړولو فرصتونه ورته برابر و. البته په دې برخه کې ځینې ستونزې وي، مثلا د ګمارونو په برخه کې کله کله د داسې نجونو په لوړو څوکیو مقررول چې نه د هغوی مسلک او تحصیل، نه د هغوی کاري تجربه او نه د هغوی مدیریتي او اداري وړتیاوې دومره وي چې هغه چارې پر مخ بوځي چې دا له نیوکو سره خامخا مخامخ کېدي. نو له بلې خوا د مدني فعالیتونو او د فرهنګي فعالیتونو برخې ته چې راتم شو، ګورو چې د لوستلو او مطالعې مینه زیاته شوه په ځوانانو کې. تاسې شاید یاست چې په ډېرو ولایتونو او حتی په کلیو او ولسوالیو کې عامه کتابتونونه د ځوانانو په زیار جوړ شول. ځینې ځوانان مثلا کلی په کلی ګرځېدل، کتابونه یې وړیا ویشل چې ماشومان او زلمکي او ځوانان د کتاب لوستلو سره علاقه پیدا کړي. همدارنګه د کتاب د چاپ او خپرېدو بهیر ډېر ښه روان و. یعنی په دې شلو کلونو کې خصوصا په پښتو ژبه دومره ډېر کتابونه تولید، ترجمه او چاپ شول چې په پورا تیره پیړۍ کې دومره کتابونه نه وو چاپ شوي. نو زما په نظر دغه مهمې بریاوې همدغه وې.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه، خو فکر کوي چې دغه څه اوس هم شته دي کنه؟ مثال آیا ځوانان کولای شي هغه ډول کارو کې فعالیت وکړي، هغه فرهنګي او مدني فعالیت وي، یا مثال خپل یو ستونزه بیان کړي، یو نقد وکړي، دغه څه اوس هم کېدلی شي؟
په هغو ساحو کې چې د ځوانانو لاسونه خلاص دي، خلاص مټ کار کولای شي، اوس هم دغه کار کوي. البته داسې جوت معلومیږي چې دوی له ځان سانسورولو سره مخامخ دي په ځینو برخو کې، خو بیا هم د اجتماعي شبکې چې وینو، ټولنیزې رسنۍ چې ګورو، ځوانان په کې فعال دي، نیوکې کوي. البته په هغه سې تنده لهجه چې پخوا یې کوله هغه سې نه، خو بیا هم هغه بهیر لا ژوندی دی. او له کتاب او تعلیم سره مینه هم موږ وینو چې د څو ورځې مخکې د بلخ ولایت د یو ښوونځي ښوونکي ماته پیغام رالیږلی و چې موږ د کتاب هغه د ښوونځي لپاره غواړو کتابتون جوړ کړو چې شاګردان مطالعې سره مینه پیدا کړي، نو کوم کتابونه ښه دي چې ورته برابرې کړو. یعنی اوس هم ځوانان تخپل وسې هڅه کوي، خو د ستونزې بله برخه چارواکو ته ورګرځي چې هغوی په دې برخه کې خنډونه اچوي، او هغسې زمینه چې د تېر نظام په وخت کې په دې شلو کلونو کې مساعده وه، هغه امکانات نور نشته.
مننه ورزو بهیر صاحب ته. بهیر صاحب، غواړو له تاسې هم واورو هغه تغیرات چې مثال رامنځته شول، ښوونځي ډېر شو، پوهنتونونه ډېر شول، نجونې زده کړو ته تللې، یا مثال دوی ځینې مدني او فرهنګي حرکتونه درلودل، دغسې نور تغیرات رامنځته شول. ستاسې په باور خلکو دغه تغیرات غوښتل که یې نه غوښتل؟
مننه لومړی تاسو ته او ستاسو قدرمنو مېلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. د امریکایانو راتګ له لومړي سره افغانستان ته د یو فکر په اساس باندې نه و، زه فکر کوم چې هغوی د یوې بهرنۍ جګړې د مخ ته وړلو په خاطر راغلي وو. نو بناء موږ که افغانستان ته لاسته راوړنې ګورو، او یا دا چې موږ لاسته راوړنې ودرلودلې په شلو کلونو کې، متاسفانه د افغانستان ملي هویت او ملي بشپړتیا، مکانی بشپړتیا، او هغه فکر چې باید افغان یو یو ملي فکر ولري، هغه موږ ترلاسه نه شوه کړی. او بل شی د دې علت هم دا و چې امریکایانو یوازې د محدودو حلقو سره د خپلو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره د هغوی سره تعهد وکولو. په لومړي سر کې په بون کې چې کوم حکومت تاسیس شو، هم د افغانستان د یو ملي لیدلوري په اساس باندې نه و. نو که موږ د مکتبونو زیاتوالی وینو، یا د دلته لاسته راوړنې د اساسي قانون په برخه کې دوستانو اشاره ورته وکړه وینو، او یا هم نورې هغه لاسته راوړنې چې عموما خصوصي سکتور او په دولتي سکتورونو بنسټونو کې رامنځته شولې، ډېر علاقه به یوازې د امریکایانو کوشش او حسب نو یا د غوی وجود بدل کنه، بلکې یو نو نړیوال تعامل او ضرورت هم په پاکستان کې بعد دا سیستمونه رامنځته شي. خو موږ تر پای پورې ونه شوی کولای چې افغانستان د وحدت لپاره هغه چې په کارو باید شاګرد ته ورکو، محصل ته ورکو، جنکۍ ته ورکو، د موږ جنکۍ باید هغه غوښتنې ولري چې د افغانستان د ارزښتونو سره مخته لاړ شي. نن موږ وینو چې دلته به په شلو کلونو کې د هغه چا ډېره دفاع کېدله چې هغوی به په ملي ارزښتونو باندې په دیني اساساتو باندې جرأت کول او هغه به ته کولاندې کول. خو دې کې شک نشته چې د زیربنا په برخه کې، د دولتونو د سیستم په برخه کې، د ټکنالوژۍ او د پرمختګونو په برخه کې لاسته راوړنې لرو. خو دا لاسته راوړنې د موږ د امریکایانو د وجود سره نه، بلکې د افغانانو او د نړیوالو د یو تعامل په نتیجه کې رامنځته شوي دي. خو د دې باوجود زه فکر کوم چې موږ لا هم دې ته وخت لرو او لا هم دې ته اړتیا لرو چې طالبان کله په دوحه کې د امریکایانو سره تړون امضا کړل او ویل چې موږ په مستقبل کې د اوږد مهال لپاره د افغانستان سره اقتصادي او پیاوړتیا لپاره او د افغانستان د نه مداخله په اساس باندې پرمختګ لپاره یو د بل سره راکړه ورکړه او راشه درشه ولرو. نو هغه لاسته راوړنې چې موږ په شلو کلونو کې امریکایانو که واقعا لرلې دي، ښه به دا وي چې همدغه لاسته راوړنې که موږ د دوه کټګورۍ باندې کړو، هغه څه چې موږ د وطن لپاره خدمت کوي، د موږ د وطن د پیاوړتیا لپاره تمامېږي، هغه موږ لاسته راوړنې بولو. د هغې نه سترګې نه شي پټېدلی. نن که موږ ګورو مخکې د زیربنا په اساس باندې موږ لیدل چې زموږ ترک جوړ نه و، زموږ کارخانه جوړ نه وه، زموږ دولتداري جوړ نه وه.
بهیر صاحب، یو پوښتنه غواړم له تاسو وکړو. چې تاسو وویل چې بهیر صاحب تاسو وویل چې د بهرنیانو راتګ سره تاسو یادونه وکړه چې کوم تغییرات د هغوی له راتګ سره نو راغلي، یا له هغوی حداقل د هغوی له موجودیت سره تاسو نه تړئ، خو هغوی چې تللي دي ولې یو کال وروسته هم د نجونو ښوونځي تړلي دي؟ یا مثال ولې هغه ځینې مدني ازادۍ چې خلکو مخکې ځوانانو مخکې درلودې اوس اکثره ځوانان ادا کوي چې ترې اخیستل شوي، دوی په ډاډه زړه نه شي غږېدلی، خصوصا هغه ځوانان چې په وطن کې پاتې دي. نو که چیرې تاسو یې له هغوی سره نه تړئ، نو دغه تغیرات چې اوس راغلي دي علت یې تاسو څه بولئ؟
بله، زه بیرته همدې ته راځم چې فکر کوم چې لامل به یې همدا وي چې امریکایان د افغانستان په رابطه باندې د دښمنۍ تعامل غواړي، یا د دښمنۍ معامله کوي. دی په قطر کې امریکایانو طالبانو ته ډېر واضح تعهد وکول چې په افغانستان کې به اسلامي حکومت په صریح الفاظ باندې دوی تعهد ورسره کړی دی چې دوی به راځي، طالبان به وخت ترسېږي، او دا تعهد په نړیواله کچه باندې ومنل شو. کله چې امریکایان د 2000 کال په اردو کې د افغانستان نه وتل، دوی په دې پوه شول چې هغه اهداف چې دوی لرل د تعهد نه، فکر کوم چې طالبانو د ویش لپاره به یا به هغه په منطقه کې یو بله لابي به دوی به کول. خو برعکس، د دوی د معادلې خلاف وختل، طالبان نظام ته را داخل شول او طالبان وقت ورسېدل او خپل حکومت اعلان کړل. هغه مذاکرات چې د افغانانو تر منځ شروع کړي وو، په هغې باندې امریکایانو لوبې وکولې، هغه نتیجه ورنه کړله. نو هغه کوم مې ناخوالې چې
اوس بهر صاحب که همدغه پوښتنه تاسو ځواب
کړئ، افغانستان کې تعلیم ترې شي تلای، دا هغه ناسم اټکلونه او ناسم تعهدات وو چې په متقابل شکل باندې دی عمل شوی. امریکایان اوس افغانستان سره دښمنی راخسته، د طالبانو سره نه، د افغانانو سره. موږ باندې اوس بندیزونه دي، موږ افغانان نشو کولای.
نو دغه خوانځي چې تړل شوی دی، بخنه غواړو بهر صاحب، دغه خوانځي چې تړل شوی دی کنه، دا خو بهرنیان نه دي تړلي؟
او بله، زه همدا وایم چې بهرنیانو نه دي کړی، خو بهرنیان یو نوه په دې کې مسئول بلل شوی دي، او یا مسئول بلل کیږي، ځکه بهرنیانو دلته د شلو کالو په اوږدو کې د افغانستان سره کومک کړی دی، د افغانستان په تاسیساتو کې د هغې ونډه اخیستې ده. نن څه پېښ شوي دي چې بیرته د دوی د وتلو په صورت کې افغانستان هغه نشي مخته وړلی. جنکۍ که تر شپږم پورې ښوونځي ته تلی شي، او تر پوهنتون په ټول افغانستان کې جنکۍ پوهنتون ته تلی شي، نو د اووم نه تر دولسم هم احتمال لري چې یو کال نه دوه کاله وروسته که موږ دې هدف ته ورسېږو چې بالاخره امارات په دې باندې قناعت وکوي او امارات دې ته اجازه ورکړي، دا به د موږ ته لاسته راوړنه وي. خو دا په یوه پارونکي موقف باندې نه کیږي. امریکایان تاسو ګورئ چې هغه خلق چې د افغانستان انتقال کړل په اماراتو کې، په قطر کې، په امریکا کې، اوس هم په بد سرنوشت باندې، په پاکستان کې، په اسلام آباد کې، د موږ افغانان په بد سرنوشت باندې اخته دي.
مننه بهر صاحب،
منندري کړی و د افغانستان نوی وړل اصلا د امریکایانو د افغانستان سره اخلاقی تعامل نه بلکې یو 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 د هویت او د کمزرتۍ په سترګه کتل باندې تعامل کوي متاسفانه.
مننه مننه خوشاله سي استاد فراساس د بهر صاحب خبرې ووري د بهر صاحب دغه تیر یو کال کې چې خوانځي تړل شوی یا ځین نور ستونزې شته تر ډیره بهرنیان په دې ملامت کړل. تاسو د دوی په خبرو څه تفسیر لرئ؟
ګوره بهرنیان د چموږ څه تصمیم نیسو څه کار کوو د افغانستان د پاره دا زموږ د خپل خلکو په لاس کې باید وي نه د بهرنیانو په لاس کې. دا واقعیا زه نه پوهېږم حیرانوونکې خبره ده چې یو څوک د خپل ښوونځي خپله وتړي او بیا د پړه پر بهرنیانو واچوي. مطلب تاسو غواړئ خپل هیوادوال ګراو ونیسئ، هغوی د ښوونځي څخه منع کوي، د هغوی اساسي بشري حقونه ورڅخه واخلئ، بیا ووایئ چې ولې زموږ سره نړیوال هغسې تعامل نه کوي یا دغسې تعامل نه کوي. د دې مطلب تر دې بغیر بل هیڅ هم نشي کېدلی. ستاسو په هغوی زور نه رسیږي، نو په خپلو خلکو فشار راوړئ او د خپلو خلکو د حقونو ضایع کول په نړیوالو د فشار د وسیلې په توګه کاروئ. زما په نظر دا خپل ډیر غیر اخلاقی او ډیر غیر انساني چلند دی چې وسنی چارواکي د خپل ملت سره ګوري. د پانتونونو د مکتبونو خلاصېدل دا هغه څه دي چې د افغانستان په تاریخ کې د افغانستان خلکو غوښتي دي، خصوصا د مدرن افغانستان لپاره چې خوسته چې د امان الله خان دوره کې یې کار پراخ شو. نو خلک خپل لور او زوی مکتب ته لیږي، پانتون ته لیږي، یو مدني فعالیت ته لیږي، په یو دفتر کې د کار کولو لپاره لیږي. مطلب دا ده چې خلک دا شان غواړي، دا چې بیا دولتي فارمان صدریږي او د خلکو همدي غوښتنه باندې پابندي وضع کیږي او یا محدودیت وضع کیږي، ورته ویل کیږي چې تر شپږم صنف پورې د نجونې لاړې شي او دغه نه پورته دی نه ځي او پوهنتون ته بیا داسې راشي یا هغه څه د راشي. دا خپل د دولتي چارواکو د کار پایله ده، نه د بهرنیانو. هیڅ بهرنی افغانستان ته نه دی ویلي چې تاسو ښوونځي وتړي، بلکې هغوی برعکس هره ورځ وایي چې تاسو ښوونځي خلاص کړئ. موږ مرستې نورې هم ډېره وځي، موږ مرستې په دې ولاړې ده چې تاسو د خپلو خلکو حقوق ورکوئ، تاسو خپل ښوونځي خلاص کړئ، خپل د عقل د تیرو شلو کلو لاسته راوړنو ته د احترام په سترګه وګورئ. نو دا د خپل کمزوري پړه په نور اچول او د خپل خلکو ګراونیول زما په نظر دا ایواز او بیا په رسنۍ کې په دې ډول داغي مطرح کول د ایواز مغالطه ده. هغه د چا خبره ده چې تاسو په یو زور نه رسیدي او په بل خوله لګوي نو دغه یو کار کوي. دا ایواز مغالطه ده او د بهرنیانو مسولیت نه دی، دا زموږ مسولیت دی چې باید خپل ښوونځي خلاص کړو. موږ باید بودیجه له نور بې معنی کارونو څخه، له بې معنی وزارتونو څخه راټول کړو په ښوونځیو کې. مثلا ځکه ښوونځي زموږ لومړنی ضرورت دی د امنیت تر څنګ.
مننه کو استاد فراز ورزو. ډاکټر صاحب خام ته له ډاکټر صاحب څخه پوښتو مخکې استاد فراز یادونه وکړه چې خلک دغه تغیرات غواړي. لتاسې غوړ وو ډاکټر صاحب که خلک غواړي نو ولې ساتنه ونه شوه د دغه تغیراتو د دغه ارزښتونو؟
زه فکر کوم چې موږ هر وخت په نعمتونو نو شکرې کړی ده، وروسته مو بیا ارمان پسې کړی دی. مثلا د امان الله خان د دورې هغه اصلاحي نهضت او د ترقۍ نهضت مو پسې واخیست او وروسته مو بویل چې والا توخو د وطن په خیر. یا مثلا د ظاهرشاه د ډیموکراسۍ دوره اوس یې ارمان کوو چې والا هغه ښه دوره وه، خو په ظاهرشاه مو کودتا وکړه. دغسې بیا په داود خان پسې ارمان کوو. دغسې هره دوره چې تېرېږي تر هغې وروسته داسې دوره راځي چې هغه د تېرې دورې په ډېرو شیانو پسې ارمان کوو. نو په هغه وخت کې چې دغه امکانات راسره وو، اول خو موږ په خپله ښه استفاده ورنه ونه کړه. مثلا د بیان ازادي دا مو په
دغه څه چې دلته په بس کې یا څه په توهین او د نورو په سپکولو د نورو په قوم او ژبو رشخند واخلو په دې شانو مو مصرفول ان زموږ کار رسنۍ د دې په ځای چې د ملت د ویښولو او د ذهنونو د روښانولو لپاره کار وکړي دوی د تعصبونو او تفرقو د لمن وهلو لار نیولې وه. یا همدغه څه په سیاست کې موږ تاسو د دیموکراسۍ او د انتخاباتو هغه فرصت سره ته برابر شوی وو، هغه مو په داسې ریشخندو شیانو بدل کړ چې هر انتخابات خو تاسو ولیدل چې دوه دوه ولسمشرانو باور
نه ډاکټر صاحب دغه بحث د دې لپاره چې ډېر سیاسي نه شي. البته زموږ پوښتنه مشخصه وه چې که خلکو دغه تغییرات غوښتل ولې ساتنه ونه کړی، نو په لنډه توګه د همدغې پوښتنه ځواب راکړئ، مننه.
زه فکر کوم چې هر شی چې انسان په خپله خواري په خپله مبارزه او په زیار ترلاسه کی بیا په قدر پویږي او ښه ساتي. هر شی چې نسبتا مفت ورته راځي وړیا راځي او د دې پکې ډېر نقش نه وي په حاصلولو کې بیا په قدر نه پویږي او همداسې اسانه له لاسه واسي. موږ سره همداسې شی وو. زه فکر کوم چې موږ د دغو ارزښتونو د حاصلولو لپاره مبارزه نه وکړي، دا په خپل راته راغلی وو، په همدې خاطر په قدر پوه نه شو.
ډیر مننه بیرته ورزو بهیر صاحب ته. بهیر صاحب، یو خبره چې استاد فراز اشاره ورته وکړه، هغه دا چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ته په منفي نظر کتل کیږي. هغه ځوانان چې زده کړې کړي دي، هغه بنسټونه چې په افغانستان کې جوړ شوي دي، هغه د افغانستان دي، ولې ورته په منفي نظر کتل کیږي؟ یا مثال، ولې دغه ډول بحثونه یا دغه ډول خبرې کیږي، خصوصا هغه ځوانان چې زده کړې کړي دي هغوی نهیلي کیږي یا بې انګیزې کیږي، یو ډول دغه فکر ورکول کیږي چې کنه دا وطن د دوی نه یا دوی په دغه وطن کې آینده نه لري. نوره نو ستاس په نظر ولې دغه منفي نظر شته ده؟
شلومړ خو زما د خبرې تفسیر چې زه وایم چې خپل افغانان ګروزان او نسو دا به زما هدف نه دی، او دا انګیرنم زه ناسمه بولم. زما هدف دا دی چې دنیاوالو د موږ سره موږ تشا کړل او هغه څه چې موږ لاسته راوړنه درلودلې د هغې پیاوړتیا په تش لاس باندې نه کیږي. د زه نه تاییدوم او نه هم فکر کوم چې طالبانو رسما ویلي چې موږ اجازه نه ورکوو، بلکې ځنډولې دي چې موږ امکانات یا د نصاب یا د پیسو او یا همدار بل حکومت واړي چې هغه توجیه کې هغه دوی توجیه ته ورسمه اندان په دې باندې خبرې کوي. زه لاسته راوړنه د تیرو شلو کلونو هغه لاسته راوړنه چې د هغې دپاره ضرورت ته دی چې دنیا ورسره مخ ته لاړه شي او د دنیا د هماهنګۍ په برخه کې رامنځته شوي دي افغان نګر منځته کړي. زه فکر نه کوم چې موږ میلیونونه مشران ښوونځیو ته ځي، دا د تیر حکومت لاسته راوړنه وه، دا د دنیا د کومکونو لاسته راوړنه ده. نو موږ سره چې د امریکایانو د وتلو نه شرمېدونکې ماتې وخوړله، او سبا هغه ورځ ده چې یو دېرشم د اګست په دې ورځ باندې دوی وتښتېدل او د افغانستان هر څه یې تخریب کړل. تاسو ولیدل تر اوسه پر موږ رادار نه لرو، رادار یې په اخره ورځ باندې تخریب کړل. دا د افغانستان ملي منی وه، تر ننه پورې زموږ حریم هوایي حریم لا تر اوسه ستونزو سره مخ دی. زما هدف دا دی چې د دنیاوالو تعامل نه فکر کوم چې موږ د ملي بنسټونه او یا ملي پروژې او ملي فکر چې دلته خپور شوی دی هغه د پیاوړی کړو. البته د هغو مخالفت چا نه دی کړی، ځوانان تاویږي، رسنۍ په خپل ځای تر یوه ځایه پورې کار کوي، هغې ته په درنښت باندې کتل کې. یو شی چې ډېر واضح دی هغه دا دی چې اسلامي امارت په ډېر واضح ټکو باندې دنیاوالو افغانان هم سره موقف اسلامي ارزښتونو سره باید نه کوو. اسلامي ارزښتونو که ښځه تعلیم هدف دی او که د ښځې باید په هغه شکل چې د دې خوښه ده د کوره ووځي، خو هدف دا دی چې ښځه تعلیم وکوي. دا که اسلامي امارت ورته وایي چې ته حجاب وخوندوي مخ پټ
کړه،
بله یو څه به تشدد وي، خو
البته که یو څه دغه مشخصه پوښتنه ځواب شي. تاسو ول چې تعلیم مو دلاسه نه ورکړی، خو یو کال مو شو چې ځوانځي تړل شوی دی.
موږ ملي خوندې تړل شوی دی دقیقا د جون خوندې د اوم تر ولاتون پورې تړل شوی دی. دا یو ستونزه ده او دا ستونزه هیڅوک د توجیه کولای هم نشي. افغانستان کې نن هم وخت خوندې خلاص شي، خو د خوندې
نو کله چې څوک توجیه کولای نشي او جبرانېدل هم نشي، ولې خوندې نه خلاصېږي؟ مثال خبرې
ما تاسو ول چې دې خوځې توجیه لپاره د خپل شخصي توجیه نشم لیدلای خو د امارات خپل وایندان خپل توجیه لري د معرفت وزارت خپل خپل توضیحات ورکړي دي چې موږ امکانات لرو موږ د صف برخه کې څه لرو هغه جوړو موږ د جنکې لپاره د خدینه استاد برخه کې موږ په ټول افغانستان کې تعلیم مسؤل چاپیریال د جوړولو لپاره یوازې د کابل مثلا نه په ټول افغانستان کې باید د جنکې تعلیم عام شي د هغه لپاره یو
متاسفانه د بهیر صاحب غاک سم نه راځي مخکې هم پرې کېدلو. البته موږ نن په دې غږیږو چې په تیرو شلو کلونو کې د ځوانانو په ژوند کې کوم تغییرات راغلي او آیا ځوانانو دغه تغییرات غوښتل که یې نه غوښتل، ولې یې ساتنه ونه شوه او که یې نه غوښتل ستونزه چیرته وه. په همدې اړه له خپلو میلمنو سره بحث کوو. ورځو استاد آرین فراز ته. فراز صاحب، تاسې د استاد بهیر خبرې واورېدلې، دوی ځینو مسایل ته اشاره وکړه، خو فکر کوئ چې خصوصا یو مسله چې د بیان د ازادۍ یادونه نو شو غړو یو څه بحث دلته پدې وکړای په کابل کې وسوانان د حق لري چې خبره وکړي یا نقد وکړي لکه په خو غوندې کې نش کولای ستونزه چیرته ده؟
ښکاره خبره ده چې نه موږ په خو په سي د بیان ازادي نه لرو. رسنۍ دکتیکي یا ویل کېږي چې دوی د څو نشرولو اجازه لري او د څو د نشرولو اجازه نه لري. ګورې دا چې تاسو د ملي ارزښتونو په نوم نه پوهېږم، د نورو ارزښتونو په نوم مسایل مطرح کوي او بیا د رسنیو او یا د خلکو افکار محدودوي، دا خپله د بیان د ازادۍ خلاف نظر دی. تاسو چاته نه شئ ویلی چې تاسو باید دغسې خبره وکړئ او دغسې خبره ونه کړئ، ځکه دا زموږ د ارزښتونو خلاف دی. ښکاره خبره د هر ډول خبرې چې تاسو کوئ هغه د یو چا نه دی، یو چا د ارزښتونو خلاف دی. او دا مسایل هر ورځ به ورسره مخ کېږو. د بیان د ازادۍ هدف هم دا دی چې تاسو باید اجازه ولرئ ټول هغه خبرې چې ټولنې اورېدل نه غواړي هغه ورته وکولی شي. او دې کې د قانون د لارې تنظیم کېدلی شي چې تاسو درواغ نه شئ ویلی، تاسو په چا تومت نه شئ کولی، تاسو د چا شخصي حریم ته نه شئ ننوتلی او نور مسایل. مګم د دولت په سطحه تاسو نه شئ کولی په خلکو پابندي وضع کړي. په اوسني وخت کې خلکو باندې مشخصا پابندي وضع کیږي. مثلا د طالبان د مشر یو فرمان دا و چې تاسو اجازه نه لري چې دولتي چارواکو په دوی په اصطلاح دیني علماو او روحانیونو باندې ملنډې ووهي او یا په هغوی دغسې انتقاد وکړي چې بیا وروسته ثابتولی نه شي. خلک محکمه نه دي، محکمه دولتي ده. که تاسو په دولت خلاف خبره کوئ او بیا دولت په تاسو عرضه کوي، کره خبره ده چې تاسو دا موضوع بایلئ. تاسو نه باید دا مسؤلیت ولرئ چې هغه ثابته کړي. د ثابتولو مسؤلیت باید دولت کې وي. خلک یو څه خبرې کوي، یو څه ویني، یو څه وایي او وروسته که نه ثابتېږي دې کې باید هیڅ خبره نه وي. عوام خلک دا اجازه لري. پخوا موږ اجازه درلوده چې د مسایلو خلاف مظاهرې وکړو. په کابل کې په ډېر وړو وړو مسایلو باندې به لوی لوی مظاهرې کېدي. اوس خلک د یوې وړې مظاهرې دپاره زندان ته لیږل کېږي او په هلته په میاشتو په کلونو وخت پرې تېرېږي. چې تر ټولو ښه وروستی مثال یې د عظیم عظیمي په څېر یو ځوان دی چې د پاکستان د یو وزیر د راتګ د امنیت شورا د مشاور دراتک په خلاف د مظاهره تابع کړی و. حتی مظاهره هم نه کړه او هغه لس میاشت په زندان کې و او هیڅوک خبر نه و چې هغه څنګه شکنجه شوی دی. همداسې نور ملګري یوازې د فیسبوکي پوسټونو په خاطر زندانونو ته اچول شوي وو او شکنجه شوي وو. همداسې ډیرو خلکو ته اخطارونه ورکړل شوي دي چې په فیسبوک مو دغسې یو څه ولیکل چې زموږ خلاف یې کورنیو ته اخطارونه ورکول شوي دي چې بیا به ستاسو خیر نه وي. د طالبانو ځینو ویاندویان ښکاره په رسنیو کې ځینو خبریالانو ته او ځینو فعالو ځوانانو ته چې له هېواد د باندې دي اخطار ورکوي چې ستاسو کورنۍ یا ستاسو فلانی فلانی خپلوان دلته دي. دوی هغه مبین چې کوم دی هغه زغرده وایي چې قسم په خدای تر هغو به درته ډبوم تر څو چې ته مې له اروپا راغوښتې نه وي او بیا مې دلته زندان ته اچولی نه وي، کورنۍ مې دې پرېښي. دا ټول ویر او ترهه ده او په وړو وړو مظاهرو باندې مستقیما ډزې کېږي. خلک زخمیان کېږي، شکنجه کېږي. رسنۍ اجازه نه لري چې د میرمنو او د نورو خلکو چې تر اوسه مظاهرې کړي دي د هغوی مظاهرې کور کړي او د هغوی راپور نشر کړي. همدارنګه رسنۍ هیڅ ډول بودیجه نه لري، هیڅ ډول عاید نه لري، د رسنیو د فعالیت لپاره هیڅ ډول لایحه او قانون نشته دی. یوازې یو فرمان د دوی د امیر نشر شوی دی چې هغه فرمان تر ډیره محدودونکی دی، نه دا چې هغه ته اجازه ورکړل شي. تاسو دولتي چارو د انعکاس لپاره ویندیان نه لري چې هغوی تاسو ته خبر درکړي. په کابل کې پیښې کیږي، چاودنه کیږي، خبریالان سرګردانه ګرځي، هیڅ ډول ډیټا او معلومات نشي راټولولی. دا خپل د بیان د ازادۍ خلاف دی. همدا ډول نور سیستماتیک ډول د رسنیو فعالیت موکل دی. په یاد ولري د رسنیو فعالیت د بیان ازادي یوازې په کابل کې د طلوع او دریانا تلویزیون فعالیت نه دی، چې په هغه کې هم په هر خپرونه کې د طالبانو مشران میلمانه وي او د طالبانو هغه ژوند چې تیر شل کاله د خلکو په وژلو او د ملي بنسټونو په تخریب تیر کړی دی هغه نارملایز شي او له هغه څخه اتلان جوړ شي او قهرمان سزي شي. نو دغه شی د بیان ازادي نه ده، بلکې دا دولتي تبلیغات او پروپاګند چې کیږي. داغه نه بغیر نور د بیان ازادي اصلي شیره دا ده چې باید انتقاد اجازه ولري، باید خلک د هر څه په اړه معلوماتو ته اجازه ولري، خلک باید ګوري. تر ټولو لوی نخ چې طالبان په دولت کېږي، دوی د دوی چې دوی هم په دې باندې ډېر ویاړي او هره خبره کوي، یا دوی چې موږ د دوی تړون په اساس مخته راغلي یو، دولت مو جوړ شو یا واک مو ترلاسه کړی. نو د دوی تړون هغه نیم مواد کوم چې تر ټولو مهم دی هغه عام خلکو ته نه دی رسیدلی. عام خلک تر اوسه نه پوهیږي چې دغه تړون کې څه شی دی، کوم معلومات دی، یا د دولت د افغانستان د خلکو قانوني بلې مارجې ته دولت له کانګریس سره دا شریک کړي، خو زموږ خلکو سره دغه هیڅ معلومات نه دی شریک. موږ نه پوهیږو طالبان د کومې معاملې په اساس واک ته رسیدلی دي. نو دا ټول د بیان د ازادۍ خلاف خبرې دي او د خلکو افکار
وروسته بحث کوو. البته یو هیله مې دا ده چې مونږ تر ډیره غواړو د ځوانانو په ژوند کې چې په تیرو شلو کلونو کې کوم تغییرات رامنځته شول او بیا په تیر یوه کال کې د دغو تغییراتو په اړه تر ډیرو غږیږو. البته د جګړې یا د نورو سیاسي مسایلو په اړه کېدای شي په نورو بحثونو کې خبرې وشي یا شوې وي، خو زموږ بحث تر ډیره په همدغو تغییراتو راټول دی چې د ځوانانو په ژوند کې راغلي وو، چې آیا د تغییرات وشته که نسته. مننه. بیرته ورځو بهیر صاحب ته. بهیر صاحب، استاد فراز یادونه وکړه چې اوس ځوانان په یوه عادي خبره که په ټولنیزو شبکو کې یو پوسټ هم کېږي، تر زندانه بیول کېږي، ځورول کېږي او د ډېرې مودې لپاره په زندان کې وي. ولې مثال د خبرې نقد نه اورېدل کېږي؟ خلک حق لري چې پوښتنه وکړي یا حق لري چې نقد وکړي په ځینو مواردو کې چې دوی یوه نیمګړتیا ویني، خو ولې په ډېرو عادي پوسټونو هم دغه ډول یو چلند وشي چې استاد فراز یادونه وکړه؟
ډېر معلومات نه لرم چې یوازې باندې څوک تهدید شوي وي په کابل کې، ځکه په کابل کې ډېر خلک اوسېږي او په ښارونو کې اوسېږي، په افغانستان کې اوسېږي، نه تنها په کابل کې. هغوی په فیسبوک کې، په ټویټر کې لیکنې کوي. یوازې یو شی چې واضح دی، هغه دا چې موږ انقلابي شرایطو کې مخ یو. یو کال کېږي چې دلته نظام رامنځته شوی دی او دا نظام لا تر اوسه پورې د دنیاوالو سره سره په ټکر کې دی، هغوی سره لا تر اوسه پورې نتیجې ته نه دی رسېدلی. او د هغې په څنګ کې په داخل کې د داعش او د نورو هغه کړیو تخریبي کړیو چې د افغانستان د استقرار او د امن لپاره خوښ نه دي، د هغې لپاره دوی نه غواړي چې افغانستان د یو امن او افغان سراسري افغاني نظام رامنځته شي. د هغې د مخنیوي لپاره که بعضې اقدامات داسې کېږي چې یو څه محدودیتونه وضع کېږي، احتمالا دا محدودیتونه به د لنډ وخت لپاره وي، اما انتقاد فرق لري. که موږ دا غوښتنه کوو چې د اسلامي امارت نه چې موږ ته د تومره ازادي راکړل شي لکه په دیموکراسي کې، چې فکر کوم چې دا غوښتنه په اوس وخت کې ډېره د په هر نظام کې ده، په هر ملک کې ده. یو ځای کې چې انقلاب رامنځته شي، انقلاب په ساده الفاظ دې ته وایي چې هر څه په بل مخ راواوړي. نو دلته هر څه په بل مخ،
یعنې تاسو فکر کوئ چې باید په دغه شرایطو کې نقد ونشي؟
بیرته نقد وشي، هغه نقد چې د نظام اساسي کرښو ته ضرر نه رسوي، مخامخ نظام نه چلنجوي، ځکه هغه باندې شک کېږي. نظام اوس هم د یو حالت دی
خبره. دا هم ده که نه چې مثال یو وصل که یو څوک وسلوال مخالفت نه کوي، یوازې خبره کوي، نقد کوي، یعنی هغه خو یو مخالف ته، هغه خو دښمن نه دی، هغه خو نه چودنه کوي، نو ټوپک شته ورسره هیڅ نشته، هغه راځي یو نقد کوي، خپل یو حق غواړي، نو د ده دغه خبره کول څه ستونزه جوړوي؟ یعنی نظام ته څه خطر ده؟ خو نه څوک وژني، نه کومه بل ناسم حرکت کوي، صرف یو نیمګړتیا ویني یا د ده یو حق نه دی په ځای شوی، هغه غواړي. کله چې یو څوک دغه ډول خبره کوي نو دا څه ستونزه جوړولی شي؟ هغه کپار ډول شرایطو کې وي.
بله، انتقاد خو تاسو ته معلومه ده چې په هره ټولنه کې انتقاد یو اصل دی، او د موږ اسلامي فکر او یا اسلامي دین د انتقاد لپاره په ډېر ورین تندي باندې لاره خلاص کړې ده، ویل دي چې انتقاد د هر چا حق دی چې یو چاته مشر ته تر کشر پورې هر څوک د خپلې غوښتنې مشروع غوښتنې او د خپل هغه لیدلوري په اساس چې دی وړاندې کوي وړاندې کوي. خو یوه ستونزه ده، هغه دا ده چې کله کله په نظامونو کې د ولس نه غوښتنه کېږي چې په دغه برخه کې زه نشم کولای اوس تاسو ته مخته لاړ شم، او دا تنها په افغانستان کې نه دي. ذکر نه کوم تاسو په هغه هېوادونو کې چې ډېر پرمختللي دي، په هغې کې د تاسې یوه داسې غوښتنه وکوئ چې د سرو کرښو د یوه ملک تهدید وي. پکې افغانستان کې که انتقاد کېږي اوس نظام انتقاد کېږي چې دا نظام ناسم دی یا اسلامي نه دی یا په اسلام باندې نه پوهېږي او یا د اسلام غوښتنه داسې نه ده، دا ذکر کوم چې دا انتقاد نه دی، دا دی نظام تهدیدول دي. نور خو انتقاد موږ ګورو نن سهار بیګه تاسو فیسبوکونو کې ګورئ چې په همدې د انتقاد په نتیجه کې تغیرات راغلي دي، د انتقاد په نتیجه کې والیان بدل شوي دي، د انتقاد په نتیجه کې رئیسان بدل شوي دي، د انتقاد په نتیجه کې امارات بیرته د خپلو خبرو نه فشار شوی دی، خبرې کړي دا سبا ته بیرته فشار شوی دی، ځکه ولس هغه کار نه دی منلی. یو واضح مثال داری چې د حجاب په برخه کې فرمان صادر شو، وویل شول چې چیرته ښځه په پوره شکل باندې حجاب نه لازمي کوي او دا په هغه شکل چې امارات غواړي هغه التزام نه کوي، کېدای شي چې تر دې پورې چې د هغې خپلوان په حکومت کې د هغه برطرف شي موږ دېڅوک برطرف شوي وي. په رشوتونه او غلی رامنځته شولې، خلکو انتقاد وکول، فیسبوک کې خبرې وشولې، په ټویټر باندې انتقادات وشول، د هغې په نتیجه کې هغه کس د خپلې وظیفې نه یا تسګیر شو یا لرې شو یا بندي شو او یا هم لږ تر لږه اقدامات وشول. دا انتقاد دی، زه وایم چې سالم انتقاد هغه انتقاد چې د ټولنې د جوړښت لپاره وي، دا ممکن دی. او هغه انتقاد چې حکومت تاته مخامخ وایي چې په دې برخه کې زه نه غواړم چې ته زما سره مشکل ولرې، که ته مشکل لرې ما ته د فیسبوک باندې مه وایه، زه وایم چې موږ باید یو څه زغم ولرو. دا ما بېرته زه خپله خبره تکراروم چې انقلابي شرایطو کې موږ باید د نورمال حالت غوښتنې ونه لرو. تاسو شل کاله مخکې به نظام لیدلی، شل کاله مخکې که چای طالب نوم اخستل او هغه زندان ته تللو، او ولیدل چې د اشرف غنی په وخت کې پاتې 15 کلونه په تلویزیون باندې خلکو د امریکایانو وجهته جهاد ویلو چې امریکایان اشغالګر دي، په مقابل کې جهاد فرض دی. همدغه د اشرف غنی حکومت وو په تلویزیون کې به شنندان دا خبره ډیره صریح کوله. دا خبره شل کاله مخکې دی،
د هغه وخت کې دا خبره
بله
خو په هغه وخت کې دا ډول خبرې کېدلی شوای چې مثال د حکومت د وسلوالو
مستاینې
په رسنیو کې کېدی.
کله چې موږ شل کاله مخکې حکومت ګورو، شل کاله مخکې ما ته یاد دي زه په کابل کې نیول شوی یم، یوازې په دې باندې ونیول نه شم، زما ګیره وه زه پاکستان ته روان وم د درد لپاره، په دې افغانانو کې نیول شوی یم او زما سره په د ما د ملګري سره په بکس کې لونګۍ وه تور پټکی وه، هغه ونیول شو. دا اوس په طالبانو کې غټ سړی دی، هغه زګر چې د طالبان نمائندګی نه کوم او نه طالب یم، زه په افغانستان کې پات شوی یم، په جمهوریت کې مقابل کې پات شوی یم، خو دا زما د سترګو لیدلی حالت دی. هغه حالت یو وخت کې بدل شو چې په تلویزیون باندې یو چا د امریکایانو په خلاف باندې فتوا ورکول او د
امریکایانو بهر سره خوشاله
اوسه. دا تفاوت دی، زه فکر کوم چې طالبان به هم بدلیږي، د شرایط به هم بدلیږي، بیا به د انتقاد وخت را رسي، په هغه وخت کې به د وحدت خطر نه وي، په هغه وخت کې به د تمرد خطر نه وي، بیا په سړه مغزو باندې خلک انتقاد کوي او په سړه مغزو باندې به حکومت هغه انتقاد اوري او بل اخر دغه لپاره به لار جوړیږي او دغه لپاره به زمينه سازي کیږي.
مننه استاد فراز، تاسو د بهیر صاحب خبرې واورید، دو ویل چې هیله مندی شته د چې شرایط بدل سي، ورسره طالبان هم بدل شي او په صورت کې به بیا دغه ستونزې یا محدودیتونه چې وسته ده بنوي، تاسو هم همدا ډول هیله من یاست کنه؟
دا د بدلون ډول خو تقریبا تیر لس دول اسکاله ویل کی چې ګوکې طالبان بدل شوی دی، ګوکې طالبان تغییر کوي، مګم هغه څه نه ده. موږونه طالبان له پخوا سخت دلزه شوی دی. طالبان یو شی چې بدل شوی دی هغه دا دی چې دوی درواغ په رسنیو کې دا ډول تبلیغات زده کړي دي چې څنګه رسنیو تبلیغات دپاره خپله برنامه جوړ کړي او هغه ووایي. دغه ګورې ځینې مسایل ډېر اساسي دي. که تاسو د یو دولت په حیث دې د مخ ته وړلو وس نه لري، تاسو باید په شا شئ. نور باید اقرار وکړي چې زه نشم کولای دغه شان مخته یوسم. دوی له یوې خوا ادا کوي چې په تېرو شلو کالو کې، خصوصا په تېرو لسو کالو کې، دوی د افغانستان په 50% خاوره 50% خاوره واک درلود، مګم دوی تر اوسه هم د دې وړتیا نه لري چې ډېر اساسي ضرورتونه د خلکو چې هغه امنیت دی او هغه د مکتبونو خلاصول دی هغه خلاص کړي. د خپل مغالطه د چې ځوان ته ووایي چې ته اوس مغږېږي زه مکتبونه اوس نشم خلاصولی چې مثلا نړیوال مرسته نه کوي. نه، ته هره ورځ نوې مدرسې خلاصوي، ته هره ورځ ما مکتبونه په مدرسو بدلوي، ته هره ورځ د نه پوهېږم د فلاني فلاني وزارت په نوم بودیجه ورکوي او خلکو ته بې ځایه پیسې ورکوي، مګر زما مکتب دې تړله د هغه څه چې پخوانی بودیجه و هغه څه چې اوس هم نړیوال وایي چې مستقیما موږ استادانو ته د مشورې کولو لپاره تیار یو. بله مسله په انتقاد باندې، که ته فکر کوي چې انقلاب راغلی دی او په انتقاد باندې زما د دولت سره دښمني کېږي او ته اجازه نه لري، دا دښمني ته باید ته غاړه کېږدي. خلک باید هیڅ وخت په هیڅ شرایط په هیڅ پلمه کې باید دا حق له لاسه ورنه کړي. بله خبره دا ده چې تاسو وایئ چې ګواکې موږ اوس هم اجازه ورکوو، زه خو څوک نه پېژنم. ما یې درته نمونه واخیستل، عظیم عظیمي، احمد دوران، همدغسې نور ډېر خلک دي چې تا په کابل کې بندیان شول، پولاتو کې بندیان شول، شکنجه شول، ووژل شول، حتی یوازې صرف دې خاطر چې هغوی فعالیت کوو په رسنیو فیسبوکونو دې شیانو کې لیکنې کولې، هغوی زندانونو ته اچول شوي دي. تاسو هیڅ حق نه لرئ چې دا خلک منکر شي له دې حالته وایي چې نه موږ دغه څه نه دي کړي یا موږ بدلیږو. بله مسله، زه چې بې باوري یم، زما د بې باورۍ دلیل دا ده چې تاسو د موږ ته د باور راکول لپاره هیڅ تضمین نه لري. حتی اقل تاسو په قانون کې یو شی تضمین کوي، یو اساسي قانون، یو بله مرجع او تصویب کوي چې موږ پوښو چې دغه اساسي قانون د دې دومره مودې وروسته تطبیقیږي. تاسو خو هیڅ هم نه لرئ. تاسو د تصمیم نیولو مرجع نه ده معلومه. تاسو د تصمیم نیولو د پاره د قانون او لارې طریقه نه ده معلومه. ستاسو هر څه خپل تصمیمونه دي. ستاسو یو قومندان په یو ځای کې یو ډول برخورد کوي، بل ځای کې بل ډول برخورد کوي. په ولایتو کې خلک په دی وهل کیږي او ډبول کیږي چې په واده کې موسیقي چلان کړي، د په بل ځای کې خلک په دی ډبول کیږي چې ګوکه ګیرا وښتانې حسد یو داسې دي. نو دا ټول د ځوانانو په ژوند مستقیما تاثیر لري. او تاسو ټول هغه لوستي ځوانان چې په دولتي منصبونو کې کار کوي هغه برطرف کړو، په وزم یوازې دی و فکر او دی وی نظری خلک راو سره مقرر مکلل. ولې ځکه چې تاسو دا ولستو دا خلک د خپل ځان نه کړی. تاسو فکر کوئ ټول د امریکایانو خلک دي؟ تاسو فکر کوئ چې ټول هغه کسان دي چې امریکایانو ته وفادار دي او دوی تاسو دولت او نظام لمنځه وړي؟ که تاسو او دا خبره په خپل د دوی دا اقرار دا ثابتوي چې دوی دولت دونه ضعیف دی، تر دې حد ضعیف دی او د منځه تلون کوي دی چې دوی په ډیر وړو مسایلو کې هم د ډار احساس کوي. لکه څنګه چې تاسو یو فیسبوک کې پوسټ نه، تاسو د رسنیز فعالیت نه، تاسو د یو انتقاد څخه ډارېږئ او بیا وایئ چې دا خو اوس انقلاب دی او په انقلابي حالت کې څه کوي. زما چې کې انقلاب دی، دا انقلاب هم تا راوستی، دا ټول هر څه چې په بل مخ شوي ستا په اصطلاح دا تا کړي، دا ما نه دي کړي، ولس نه دي کړي. ته راغلې، هر څه د په بل مخ کړو، ټول خلک دې برطرفه کړو، مکمل اردو او پولیس دې له منځه یوړل او ټول ځوانان دې په کور بیکاره کښېن. اوس ورته وایي چې حتی انتقاد هم مه کوه، یوه خبره هم مه کوه، ځکه چې ما انقلاب راوستی دی. نه به دې راوس کنه چې ته د دې انقلاب وړتیا نه لري، د هغه د ساتلو وړتیا نه لري، د هغه د مخته وړلو وړتیا نه لري. ولې دې دغه کار کوو؟ دا خو موږ دا شل کاله چیغې درته ویلې چې تاسو وړتیا نه لري، تاسو یې نه منئ. او کله چې بیا موږ درته وایو، بیا موږ برعکس زندانی کوئ او جیل ته مو اچوئ او انتقاد هم برسېره کوئ چې نه دغسې خو څه نه دي شوي، زه خپله دغسې څوک نه پېژنم. له یوې خوا له طالبي موقف څخه دفاع کوم او له بلې
مننه فرا صاحب. کور مودان البته د خبرونې وروستۍ شیبې دي د لپاره چې دغه بحث راټول کړو. او لکه څنګه مو چې د بحث په پیل کې یادونه کړې وه چې یو رغونکی بحث ولرو، البته کې دې شي نیمګړتیا وی مثبت اړخونه وو، خو هغه څه چې مثبت اړخونه دي هغه وساتل شي او نیمګړتیا وی چې دغه د حل لپاره باید هڅه وشي. په دې نیت دغه بحث دلته کوو. ښاغلی بهیر، غواړو تاسې واورو د ځینو ځوانانو شکایت او ګیله هم دا و. استاد فراز هم یادونه وکړه چې مثال د خبرې ځینې وړې شخصي ازادۍ چې هغه حتی د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي هم یو ډول اوسې نه لري کنه، لکه ډېر واړه مسایل دي لکه ویښتان، کالي، یو څوک موسیقي اوري، یو څوک په موبایل کې څه لري کنه، دغه څه هم اوس نشته دي. د دې مسلو د حل لپاره ستاسو په نظر څه باید وشي چې هغه ځوانان خپلې ازادۍ ولري، د انتخاب ازادي ولري، د بیان ازادي ولري، څه ډول جامه غوندي، یا مثال څه ډول خبره کوي، څه ډول سټایل کوي، یا چیرته زده کړې کوي کنه، نو په دې اړه ستاسو وړاندې څه ده چې څه باید وشي؟ بهیر صاحب تاسو ښه پرې پرې کېږي متاسفانه که بهیر صاحب سره مو په خټه ولا ورغه مو پرې پرې کېږي. مهرباني دوام ورکړئ.
نور چې په افغانستان کې انقلاب ول راغللو bale
موږ نه غواړو د خبرونې په پای کې په دې اړه وغږیږو چې انقلاب ولې راغی، څنګه راغی، څنګه وزید. مشخصه پوښتنه چې موږ له تاسې کړې هغه دا ده چې دغه مثال د خبرې ځینې وړې ازادۍ چې ځوانان یې لري، حق یې دی او مخکې درلودې، اوس فکر کېږي لکه څنګه چې یادونه وشوه اوس نشته ورسره، د دې لپاره چې دوی دغه ازادۍ ولري او یو ډول په خپل وطن کې مثال د خبرې چې دوی ژوند کوي، په دغو وړو مسایلو دوی ونه ځورول چې ستاسو په نظر څه باید وشي؟
نشه په وړو د مسایلو باندې خو فکر کوم چې ځوانان نه زورول کیږي، ځوانان باندې څه چې مانی کړی چې ته دا څه وګرځا او دا څه مګرځا، یو شې چې واضح دي د نظامونو په دنیا کې خپل وختنې او خپل لارښوونې لري، هغه لارښوونې چې احتمالا تر ډیره پورې د ولس د وختونو سره لاړې نشي، د هغه سره تمرد د یو نوع پروپاشي رامنځته کوي، او باید موږ د ډېر کوښښونه کوو چې موږ هر څه ته د ازادۍ نوم ورکړو. ازادي په هره ټولنه کې خپل تاریخ لري او په هره ټولنه کې خپل اساسات لري چې موږ اول دا باید وپېژنو چې ازادي څه ته وایي. که ازادي ته وایي چې موږ په چا ملنډې ووهو، او که ازادي ته ووایي چې موږ په دیني ارزښتونو باندې د عادي ارزښتونو په شکل هغې ته وګورو، دا ازادي اصلا نه ده. دا ته یعنی یو داسې ټولنه وایي چې په هغه ټولنه کې اصلا نه نظام شته او نه قانون شته. موږ چې کله د قانون نه خبر کوو، معنا یې دا ده چې هره ټولنه یو ارزښتونه او یو قانون او یو سیستم لري. د هغې په څنګ کې دا چې ځوانان څنګه کولی شي د خپلو ازادۍ نه برخمن وي، ځوان یو عادي کار وکوي، په افغانستان کې به حتما تغییر راځي. د افغانستان کې د دنیا حوالو د تحمل سره به هر څه بدلیږي. هغه بدلیدل به ځکه رامنځته کېږي چې دلته بیکاري زیاته ده، دلته هر څوک په کور ناستې ګیلې کوي، څوک کار نه لري، فقر دی، نظام سقوط کړی دی، هغې نه وروسته بل نظام راغلی دی، طالبان خپل نظام اعلان کړی، دنیا اول د دې نظام سره تعامل نه کوي. نو بناء یوسف چې بیروزګار هم شکیلې ورته ودرېږي، زه به مطمئن یم چې کار سره به دا هر څه ورکېږي، او هغه غوښتنه چې نظام یې د یوه اسلامي ارزښت په اساس باندې لري، د هغې سره لوبې کول او یا هم هغې ته په دې نامه باندې کتل چې دا زما ازادي ده، دا به تر ډېره پورې صحیح نه وي. موږ دا توقع لرو چې دا قربانۍ چې دا شل کاله نظام ورکړي دي، د دې لپاره چې باید دلته غربي افکار نه وي، دلته امریکایي افکار نه وي، دلته یو افغاني فکر وي. د دې باوجود بیا هم موږ دې باندې شله وکړو، دا به بغیر لدنه چې د نظام د تمرد په اساس باندې، د نظام د منځوړلو په اساس باندې یو فکر وي، یو حرج مرج رامنځته کوي، او بېرته هغو ځای ته راځي لکه دوستانه چې وویل چې یوټوب کې بندي کېږي. ما ولې څوک نه بندي کوي؟ زم یو ځوان یم په کابل کې تاوی کوم، کېدای شي د ګیرې په لحاظ باندې، د ویښتانو په لحاظ باندې ډېر هغه ته ورته نه وم، هغه غوښتنو ته چې نظام لري. خو ما په سړک باندې نه دي راته ولاړ، زه ډېر ځوانان ګورم چې په هماغه پرونی سټایل کې، په دریشۍ کې، په هماغه ګیرخیلي حالت کې، په هماغه سټایل کې دی تاویدلو. زه یې وینم په کابل کې، د کابل لس میاشتې مخکې چې یو ځوان جرأت نه کولی، نن جرأت کوي، بیرون ته راوځي او په خپل شکل باندې راوځي. دا زما هدف دا دی بیرته چې موږ په افغانستان کې د ډېر بد حالت سره مخ نه یو، ډېر تبلیغات کېږي په افغانستان کې، به حالات عادي کېږي، اساسي کرخي يا اساسي غوښتنې چې نظام لري دغه سره موږ باید معاملې د
احمد
د بندباري ونه کوو دغه سره موږ معاملې باید د وداسې نظام کوو چې په هر ملک یو نظام غوښتنې لري هر چیرته لري هغه غوښتنې کې د شتړې پورې د چا د شخصي اهداف سره یا د شخصي غوښتنو سره شته هیڅ خو د یو نظام په اساس باندې باید موږ غوښتنې غاړه کیږو او هغه تر پورې هغه
خوشاله سه مننه بهر صاحب البته ورسته پختنه له استاد فراس هم کو خغلی فراس ک تاسو را ته وای چې موږ مخکې د تغیرات یادونه وکړه لز دکړو په برخه کې د ځوانانو د ازادۍ په برخه کې څه کول پکار دي چې مثال د خبرې هغه څه چې ځوانان غواړي او هغه د ټولنې په خیر وي د دوی په خیر هم وي هغه وساتي دغه تغیرات د ساتلو لپاره دوی کار وکړي او هغه د دوی کوم ژوند چې دی هغه په انزوا کې تیر نشي
ګوري اول خو مسالم داده چې تاسو به خپل ارزښتونه مخته تعریف کړئ تاسو د ځانته د نظام نوم ورکوئ د نظام ادا کوئ مګم هیڅ مو تعریف شوی نه دی ما درته ویل چې هر قومندان مو ځانته قانون اساسي دی هر قومندان مو ځانته امیر دی هر قومندان مو ځانته وزیر دی هغه په خلکو باندې هر ډول مسایل عملی کولای شي او عملی کوي عمل مقدغه شي وینو او بل خبره دا چې هر څه د غربي افکار نوم ورکول یا دکی افکار نوم ورکول دا به معنا به منطق خبره ده تاسو نشئ کولای هر څه په خطر راځي چې د امریکانو راغلي دي خو د امریکانو راغلي د ټلیفون چې په خبرې کې د امریکانو د طرف راغلي دي همدغه سلسله زموږ وسایل چې تر استفاده کوي د امریکانو راغلي ورته غوښتل چې تاسو جهاد کوو د امریکانو راغلي دي تاسو دا هر څه نشئ کولای تاسو باید تاسو خبرې ته چې دغه لاسترورنې باید وساتل شي د پارڅو باید اساسي قانون تعریف شي اساسي قانون کې باید خلکو عقل تعریف شي موږ تاسو دغه مغالطه لرو سره خلاص د دروغ ویلو نه د تریک کارینه چالو د دې په ځینه نور سره خلاص او باید واضح وو چې دغه شی در سره منم دا شی در سره نه منم هو تاسو کنه باندې کې ذکر ته ګیره مثلا نه د یو د انسان د ازادي واضح ګیره او قالې ته نه باید راټیټ شي د انسانانو ازادي بشري حقوقونه اساسات نړیوال تعریف لري په هیڅ ځای د دنیا کې هیڅ څوک دا غینه سرغړونه نه کوي مګر دا چې یو دیکتاتور دولت یو دیکتاتور دولت خپل دیکتاتوري ډیره واضح منلی یو وای چې موږ دیکتاتور دولت کو دا نه کوي چې تب خلکو ته ځان د خلکو خواخوږی مارچ کوي او بیا به کارونه دیکتاتوري کوي او دیکتاتوري په اساس به مختلفه تاسو مخته تعریف وکئ تاسو مخته وای چې د کوم قانون په اساس تاسو زموږ سره تعامل کوئ په هغه کې زموږ حقونه او زموږ مسؤلیتونه تعریف کړئ خپل حقونه او مسؤلیتونه تعریف کړئ ورسره دا غنه به موږ در سره برخورد کوو په هغه کې تیر یو کلن به کې خو ګډوډي د تاسو په یو ځای کې یو قسم برخورد کوو په بل ځای کې بل قسم مزار کې مکتب خلاص کړي خو کابل کې دا غنه ډیر زمينه ورته مساعده ده الته نه خلاصوي په خوست کې دا غنه ډیر زمينه ورته مساعده ده الته نه خلاصوي مدا ټول مسل دا صدرګمی د منځوړل د لپاره باید قوانین تصویب شي او قوانین کې خلک قوانین هم باید خلکو لخوا جوړ شي او خلک باید هغه تصویب کړي او ورسره عملی شي که تاسو دا نه کوئ نو دا نظام نه دی دا انارشي ده دا ګډوډي ده هغه څه چې تاسو خپل ادا کوئ چې دا خو بیا ګډوډي راځي تر ټولو لویه ګډوډي او انارشي همدا ده چې تاسو په هر کوڅه کې هر کس ځانته دولت لري ځانته امارت لري او ځانته مختدي او بل هغه شایان چې په تیرو شلو کالونو کې لسته راغلي دي لکه علمي مرکزونو خلاصېدل دي د رسنیزو مرکزونو خلاصېدل دي د فرهنګي بنسټونو فعالیت دی د ځوانانو شخصي ازادۍ دي د خزو د نارینه وو دواړو دا به د احترام په سترګو ورته وکتل شي دا به وساتل شي دا د غرب نه دی راغلي دا د امریکا نه دی دا د هغه اساسي قانون په اساس دی چې په لویه جرګه کې د افغانستان نمائندګانو تصویب کړی دی او په دې کې د افغانستان اطلاق
ډیره مننه
اکثریت نمائندګانو حضور دی مننه
کور مودان ډیره مننه کوم د خبرونې له میلمنو استاد اریان فراز خغلی عبدالجبار بهیر او ډاکټر محیب الله خان څخه چې په خبرونه کې راسره ګډون وکړ په دې وخت کې دوی چې په تیر شلو کلونو کې کوم تغیرات رامنځته شوي وو آیا هغه تغیرات چې په افغانستان کې رامنځته شول ځوانانو غوښتل کې غوښتل ولې ساتنه و نشوه او کې نه غوښتل ستونزه چیرته و البته په دې ډېرې نورې خبرې هم کېدای شي خو موږ خپل بحث همدلته راټولو او هیله ده چې دې وروسته وروسته دغه سی نور بحثونه هم وشي چې هغه کوم تغیرات چې رامنځته شوی مثبت او نیمګړی اړخونه معلوم سی او مثبت وساتل شي او په نیمګړو اړخونه همکار وسی. ډیره مننه تر بیا چې مرزو په یوه بل موضوع بحث کوو. تر هغه مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت ولرئ.
شفق وزرق